ایران لوونه تر اتو کلونو په بند محکوم کړ چې دې کار په نړیواله کچه اعتراضونه راوپارول. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روس پلو بیلتون پالو پر ضد به د کیف پوځي عملیات دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د خوست ولایت سیمه چارواکي له حکومت څخه غواړي چې د دغه ولایت د غلام خان بندر د رسمي کولو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدرانن ازادي رادیو ته ویل د دې بندر پر رسمي کېدو سره به سوداګریزي چارې اسانه او د دولت عواید به لوړ شي.
مرکزی حکومت موخه وایي چې دغه کار موږ په داخل د افغانستان کې د قانون لمخې ټول بشپړ کړی، ولی یوازې د ګاونډي هېواد پاکستان سره یو رسمي توافق ته ضرورت دی چې هغه هم زموږ سره توافق وکړي او دواړه خواوې دغه لار په رسمیت وپېژني.
ښاغلی زدران وایي حکومت د دې بندر لپاره د 250 میلیونو افغانیو په ارزښت ترانزیتي تاسیسات جوړ کړي او له دې بندره د خوست تر شار پورې 25 کیلومتره غځېدلې ترانزیتي لارې د جوړېدو کار هم عملا روان دي. د افغانستان په بغلان ولایت کې چارواکي وایي د دې ولایت د پستې حاصلات د تیر کال په پرتله 10% ډیر سوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ادارې مشر عزیز الله ایماق د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل په دغه ولایت کې د اورښتونو ډیرېدل دي. د ښاغلي ایماق په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې په 19 زره جریبه ځمکه کې د پستې ځنګلونه شته او دوی هڅه کوي چې دغه ځنګلونه نور هم پراخ شي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1500 افغانۍ، یو درې نیمانی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1500 افغانۍ، 14 لیټر غوړ 1300 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن غاز 50 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، او دا هم د ځوانانو لپاره او له ځوانانو سره د ازادۍ رادیو د ځانګړو بحثونو پروګرام.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په نننۍ خبرونه کې خره غلاست تر توایم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول ته ځانګړې کړي. د نن ورځې ځوان فکر مو درې برخې لري. لومړی برخه فساد څه ته ویلای شو، په کوم ډولونو ویشل کیږي. په دویمه برخه کې به په پکتیا کې د فساد په اړه وغږیږو، او ورپسې دریمه برخه کې به له ګډونوالو واورو چې دوی د فساد په مخنیوي کې څه کړي او ځوانان څه کولای شي. هیله دا خبرونه تر پای را سره واوري. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او یو تن قومي مشر جی مامور څمکنه، ټولو ته خره غلاس وای په باس کې. په سر کې بام د مدني ټولنو له پال او قومي مشر احمد شاه مدزی څخه په لنډ ول واورو، په سات څه ته ویلای شو، په څو ډول ویشل کیږي ستاله نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی د ازادي رادو ټولو کارکونکو همدارنګ اوریدونکو ده خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په کچه فساد یو ډیره شومه پدیده ده. فساد د حق طلبي ته ویل کیږي چې یو چا حق یو څوک طلب کی، ټول افغانان د دې وایروس نه زوريږي، او دا یو ډیره بده شومه پدیده ده. نو که چیرته یو ښه حکومت رامنځته شي او یو ملي ټیم رامنځته شي، دغه مسایل چې اوس په افغانستان ولس سره لاس او ګریوان ده، دا به زما په عقیده باندې یو ښه رئیس جمهور لمنځله وویست.
لاروی صاحب، تاسو راته وایي ستاسو له نظر فساد څه ته ویلی شو؟
د یو هیواد د نافذه قوانینو څخه سرغړونه زما په نظر باندې فساد ده. فساد ډیر تعریفونه لري. هر ناوړه کار ته هم موږ فساد ویلی شو، هغه که اخلاقي وي که اداري وي که بل ډول وي. فساد خو اداري فساد چې ده، دا په دریو ډولو باندې ویشلی شو. په عموم کې چې په لومړي سر کې رشوت د یو کار د خلاصون په موخه باندې یو کس راجګیږي، یو دولتي مامور یا کارکون کی ته پیسې ورکوي یا بل څه مادي چیز ورکوي چې د درشوت لري یو خپل کار خلاصوي. دویم ډول غلا ده، یو دولتي مامور ده، په عین حال کې دولتي مامور هم ده او د راجګیږي د خپل ادارې اسناد غلا کوي، یو څه پټوي. زه به یو بېلګه ووایم، د پوهنتون یو د استادۍ یو بس ته یو کس کاندید شوی و، د هغه ټول اسناد ورک شوي وو. دا ځکه دا کار شوی و چې یو بل کس غوښتل همدې بس ته راشي، خو دا هغه اسناد د ده رقیب نه و پټ کړي، همدې اداره کې یو کس غلا کړې وه، چې دا یو بل ډول ده. او بل خپل موقف نه، خپل چوکۍ نه ناوړه استفاده ده. یو څوک امنیه قومندان وي، یو څوک والی وي، خو یو بل څوک مجبوروي، تهدیدوي چې یو کار پرې ترسره کړي، نو دا یې له خپل واک څخه ناوړه استفاده وکړه، خپل واک یې غلط وکاراوه. نو دا زما په نظر باندې دا درې ډولونه دي، فساد عام ډولونه دي چې زموږ په نظام کې هم له بده مرغه دا درې ډوله فساد موجود دی.
هلال صاحب، تاسې راته ووایئ، تاسې خو هم یو ځوان یاست، یو لیکوال هم یئ، په دې موضوعاتو باندې مکار هم کړی، تاسې راته وایئ چې فساد ستاسې له نظره په کوم ډولونو ویشلی سو؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه. فساد لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه، رښتیا هم یوه بده پدیده ده چې نږدې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري، خو له بده مرغه په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل اوج لوړو پوړیو ته رسېدلی ده. په ادارو کې فساد موجود ده. د له منځه وړلو لپاره زه فکر کوم یوازې د دولت هم ګرام نه ده پړې نسو بللی. د دې لپاره، د دې له منځه وړلو لپاره پکار ده چې عام ولس د افغانستان ملت او همدارنګ دولت یو بل ته لاسونه سره ورکړي او د دغه بدې پدیدې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
مامور اجي، تاسې راته ویلی سي تا د فساد کوم ډولونه لیدلي دي په پکتیا کې؟
نه، په پکتیا کې څو رقامه دي، په یوه رقم هم نه دي. موږ په شتون د ولایت نه بغیر ولسوالیو کې قومي مشران یا ځوانان زه ډېر ګورم چې یوه مشکل په حکومت کې بند وي، نو چې پیسې ورنه کړي د خلاصون د هغې مشکل نه کېږي، چې کله پیسې مې ورکړي بیا هم ځنډېږي. دا علت څه ده؟ دا علت په ځوانانو کې هم ده، په موږ کې هم ده. دا څه شی ده چې موږ اجازه نه ورکوو؟ ولې به موږ نه څوک اخلي؟ اوله نیمګړتیا په موږ کې ده چې بس موږ شاته رشپات ورنه کړو، چې څوک چې موږ نه غوښتنه وکړي، طلب یې وکړي، باید دا سړی موږ بډاګه کړو او پټې نه کړو. او قومي مشران، قومي مشران ته موږ دا تمه وي چې قومي مشران به موږ ته څه وکړي، مګر ولا کیسه هم درته وکړي. هغه خپله فساد ککړ دي، ټول یو نه ټول په ککړ دي. نو موږ دا قومي مشران هم د غوښتنه کوو چې د فساد نه لاس وکړي، او څوک چې فساد چاته ورکوي او دوی دې پډاګه کوي. په ولسوالۍ کې خدا وضعیت چې اوس مثلا د دوو کسو مشکل دي، کماندنې ولسوال ته چې ویر شي، ولسوال ورته وایي چې مړه زه به جرګه درته وښایم. جرګه چې ورته وښیې، هغه فیصله چې ورته کوي، داسې ورته جرګې والا چې راوړه 2 لکه 3 لکه روپیه راوړه چې زه فیصله درته وکړم.
د پیسې د چی پاره؟
د پیسې د دوی داسې چې د مرکې د پیسې شوې، مرکې د پاره پیسې شوې.
نو ولې حکومت د څه د پاره د فیصلې نه شي کوي؟
حکومت چې د فیصلې کوي، دوی خو نیمګړې فیصلې دي، په ټول عمر یې نیمګړې فیصلې دي. دوی ولسو کولو کې کومه فیصله حکومت خلاصه کړې ده؟
تاسې کوم مثال نه ورکوئ؟
مثال د دې ډول چې لنډ مثال د منګلو د اجازه د جنگ درکم، چې دغه د حکومت په سات پور کې د دغه ته ورسوله، او اوس قومي مشران ورننه وتل. دغه قومي مشران انشاءالله خلاص ای او لارې ته روغله خبره، مورچونه خلک کوش ول اربکی ډنګ شول.
مننه لاروی صاحب. څمکني صاحب پرته اشاره وکړه چې په ولسوالیو کې دار کم فساد د تاسې خبره واورېدله، په مرکز کې فساد ډول تاسې څنګه ښکاری؟
په مرکز کې مخ کې هم یادونه وکړه، دلته هم په اکثر ادارو کې د عام خلک، عام ولس چې تر ډېره بریده د فساد ښکار شوی ده، او ډېر مالي زیانونه د همدې فساد امله لیدلي دي. یو څوک ناحق بندي کېږي، هیڅ جرم یې نه وي کړی، هیڅ ګناه یې نه وي کړی، خو زندان ته اچول کېږي. او یو بل کس وي جرم یې کړی وي، قتلونه یې کړي وي، غلا یې کړي وي، خو هغه د پیسو په مقابل کې خوشی کېږي. همدا ډول د امنیتي ځواکونو لور نه ډیر وخت د محکمې له حکم نه بغیر د یو چا تلاشي کول، د یو چا کور پلټل، او په یو چا باندې تور لګول، ناحق خلک ځورول، د پلوه کچه باندې موږ ګورو. داسې هم پېښ شوي دي چې په یویلو لارې پوغدو کې مین چودلې وي سړک ته غړې به می چودنه شوی وي خو پولیس او امنیتي ځواکونه راجګیږي یو عام کس یو دهقان رانیسي هغه وهي حتی لا وشتل شوی د وژل شوی ده زه د خټاوي په سیمه کې د ګردیز مربوط سیمه ده دلته د یوې پېښې مثال ورکولی شم چې د ملي اردو سرتیرو پسې چودنه شوې وه د ملي اردو سرتیرو یو کروندګر په ډزو باندې وژلی و چې دا هم د خپل د قانون څخه سرغړاوی ده او د همدې کسانو نه محاکمه کول دي چې جرمونو ته هم لاره هواره کړې ده او فساد ته هم لاره هواره کړې ده هغه کس چې یو څوک وژني ازاد ګرځي او هغه څوک چې هیڅ ګناه یې نه وي کړی په زندان کې پروت وي نو ډېرې داسې مثالونه دي ډېرې داسې بېلګې دي چې موږ یې ورکولی شو په پکتیا کې خصوصا مرکز ګردیز کې هم په ډېرو ادارو کې چې د ولسي خلکو کار بند شوی ده د واسطې یا د پیسو له ورکولو نه بغیر د هغوی کار په اسانۍ سره نه خلاصېږي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په دویمه برخه کې و د باس موضوع مو د فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول د باس ګډونوال مو دي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی لیکوال او د سراب جریدې مسؤل محمد اسماعیل لاروی او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال او قومي مشر اجمامور څمکنی د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د ګډونوالو له خولې واورېدل چې فساد څه دی او کوم ډولونه لري اوس به په پکتیا کې د فساد د وضعیت په اړه وغږیږو چې په پکتیا کې څه وضعیت دی په سر کې به نوبت لاروی صاحب ته ورکړو لاروی صاحب په پکتیا کې د فساد پر وضعیت راته وغږیږئ
څو ورځې وړاندې رسنیو یو ریپورټ خپور کړ د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په اړه باندې په دې ریپورټ کې د چې د سیدکرم په ولسوالۍ کې یو پروژه ترسره شوې وه د وزګار ځوانانو او د هغو ځوانانو لپاره چې له جګړې راستنه شوي وو د حرفوي زده کړو یو شپږ ویشتنی پروګرام و د دې پروګرام لپاره تقریبا 2,500,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې یوازې 50,000 امریکایي ډالر مصرف شوي وو او 2,00,000 یا 200,000 امریکایي ډالر ورکو د دې پاړه باندې د سیمې اوسیدونکو هم شکایتونه کړي وو د ولایتي شورا او د خپل حکومتي چارواکو هم شکایتونه کړي وو له دې نه وړاندې چې رسنیو دا موضوع راواخیستله هم هغه د سیمې خلکو شکایتونه کړي وو خو په دې اړه باندې هیڅ چا هم اقدام نه و کړی که د دې فیصدي وایستل شي فیصدي یې وکتل شي نو 80% فساد په دې پروژه کې شوی ده 80% پیسې ورکې شوې دي او 40% یوازې په 40% بودیجه مصرف شوې ده نو که چیرته په اوسط ډول باندې وکتل شي هغه مرستې هغه څه چې د مرستو په نوم باندې دې ولایت ته راغلي دي نو په تقریبي ډول باندې 80% پورې دلته فساد شوی ده او په دې پاتې باندې که کار شوی وي هغه هم ډېر بې کیفیته او کم کار شوی ده
لاروی صاحب له خبرو سره څومره موافق یې
واکنسي ډېرې ستونزې په پکتیا کې شته ده لومړی ستونزه دا ده چې تاسو د مچلغو د بند په ارتباط د دوه درې کاله د دې بند دوه ورځې د دې بند افتتاح وسوه ولې په ډېر تعصب سره چې